جرګې نننۍ غونډې ته ځانګړې شوې د مشرانو جرګې غړیو د داعش د اسلامي دولت ډلې د رامنځته کېدو او په هیواد کې د ټولو ناامنیو سبب امریکا وګڼله. د کندهار امنیه قومندان نن په یو غونډه کې د سولې شورا یو شمېر غړي تورن کړل چې د مخالفینو ته د ده او د حکومت د نورو چارواکو د وژنې طرحې ورکړې دي. د فرخوندې د قاتلینو د قضیې د محاکمې د دویم دور په اړه هم درته راپور لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان سیمې نړۍ مهم خبرونه ملالۍ بشیر دراوروي.
لمړی د خبرونو سرټکی، د کابل ولایت د استیناف په محکمه کې د فرخوندې په وجلو کې د شکیلو نه څلويشتو کسانو د علني محکمه دویمه غونډه هم پایته ورسیده. د کندهار او هرات نوی والیان نن رسمن د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله لوری معرفي سول، او د ایتالیا ساحل ساتونکو ویلي چې نن او پروندې د لیبیا له ساحل سره نږدې له بیړیو څخه 3960 پناه غوښتونکي ژغورل دي. د خبرونو تفصیل، د کابل ولایت د استیناف په محکمه کې د فرخوندې په وجلو کې د شکیلو نه څلويشتو کسانو د علني محکمې دویمه غونډه هم پایته ورسیده. په نننۍ غونډه کې د 12 تورنو کسانو دوسیه وڅېړل شوې او د تورنو کسانو محاکمه به څو ورځې نور هم دوام وکړي. د محاکمې دا بهیر تیره ورځ پیل شو او په لومړۍ ورځ د 12 تورنو کسانو دوسیه وکتل شوې. د کندهار او هرات نوی والیان نن رسمن د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له لوري معرفي سول. همایون عزیزی د کندهار لپاره او د کرنې مخکنی وزیر محمد آصف رحیمی د هرات نوی والیان وټاکل سول. دا په داسې حال کې ده چې لا هم 9 ولایتونه د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. د کندهار امنیه قومندان د سولې د عالی شورا ځینې غړي له وسلوال مخالفینو سره په همکاري تورن کړل. جنرال عبدالرازق نن دغه ولایت لپاره د نوي والی د معرفي کولو په مراسمو کې وویل چې د سولې د عالی شورا ځینو غړیو د ده او ځینو نورو حکومتي چارواکو د وژنې طرحه د حکومت وسلوالو مخالفینو ته ورکړې وه. همدې غونډې ته د وینا پر مهال د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم وویل چې نوی حکومت د سولې ټینګښت ته ژمن دی، خو زیاته یې کړه چې ملي ګټې به د دې بهیر قرباني نه کړي. افغان ولسمشر وای په افغانستان کې د بیان او رسنیو ازادي د سیمې د هیوادونو په پرتله په ښه حالت کې ده. جمهوری ریاست د مطبوعاتو د ورځې په مناسبت د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پیغام په خپرولو سره ویلي، افغان حکومت د بیان او رسنیو د ازادۍ د ساتلو او پرمختګ په برخه کې مکلف دی، خو په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه ملاتړ اداره وایي چې افغان خبریالان له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. نن د مې درېیمه د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د یو فلاینګ کوچ ډوله موټر د چپه کېدو له امله 13 تنه وژل شوي دي. د دغه ولایت د سرپرست ویاند میرویس میرزکوال نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار سوې او پکښې 3 تنه ټپیان شوي دي. ښاغلی میرزکوال وایي د دغه پیښې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. اوس یو څو بهرني خبرونه. د ایتالیا ساحل ساتونکو ویلي چې نن او پروند یې د لیبیا له ساحل سره نږدې له بیړیو څخه 3960 پناه غوښتونکي ژغورلي دي. د ساحل ساتونکو ویاند ویلي چې تمه کېږي د ژغورلو عملیات د ورځې په اوږدو کې دوام وکړي. هغه ټول کسان چې ژغورل شوي دي ایتالیا ته وړل شوي دي. د ژغورل شویو کسانو طبیعت تر اوسه نه دی څرګند. ایتالیایي چارواکو ویلي چې پروند 12 جلا د ژغورلو عملیات ترسره شول. د بشری حقوقو د څار اداره وایي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد کلستر بمونه کارولې دي. د بشری حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ نن وویل اکسونه ویډیوګانې او نور شواهد یې راټول کړي چې شری د حوثیانو په مرکز ساده ایالت کې د ائتلاف په هوایی حملو کې کلستر بمونه کارول شوي دي. هیومن رائټس واچ ویلي له سیټلایټ څخه اخیستل شوي عکسونه ښیي چې بمونه ګڼ نفوسه سیمو ته 600 متره نږدې لویدلې چې د ځایي خلکو ژوند په خطر کې اچوي. نن د اسلامي دولت څخه درې ځلې په بغداد کې د غبرګو حملو مسؤلیت منلی دی چې پکې 19 کسه وژل سول. په موټرو کې ځای پر ځای شوي دغه دواړه بمونه پرله پسې په 10 دقیقې تفاوت سره پروند د بغداد په سیمه کراده کې د سوداګرۍ په یوه ګڼه ګوڼه کې وچاودل. د پولیسو په وینا چاودنې له رستورانو او چایخانو سره نږدې وسوې چې له مشتریانو ډک وو. او د نیپال چارواکو نن وویل چې د تیر اونۍ د زلزلې او وروسته ټکانونو له کبله د وژل سوي کسانو شمیره 1040 ته رسیدلې ده او ویل کېږي چې دا شمیره لوړېدای سي ځکه چې زرګونه خلک اوس هم ورک دي. د نیپال د بیړنیو عملیاتو دولتي مرکز ویلي د اپریل په 15 د ریختر په حساب د 8.8 درجې په دغه زلزله کې تر 14,000 زیات کسان ټپیان سوي دي. د چارواکو توجه اوس لړنګو سوي ودانیو د خلکو له را ایستلو څخه هغو خلکو ته پر مرسته رسولو متمرکزه سوې ده چې په لیرې پرتو سیمو کې بند پاته دي. جلا پرتو سیمو ته د مرستې رسولو هڅې د مځکې د ښویېدو، د خراب موسم او همداراز د هلیکوپترو د کمښت له کبله اغېزمنې سوي دي. ملګرو ملتونو له نیپال څخه غوښتنه کړې ده چې د ګمرک کنټرول اسانه کړي چې وایي بهرنۍ مرستې ځنډولې دي. د خبرونو پای.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وپانه هم پیدا کولای شي. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان مشرانو جرګې غړیو د داعش اسلامي دولت ډلې د رامنځته کېدو او په هیواد کې د ټولو ناامنیو یو لامل امریکا وګڼه.
فالکنون اون چیزی که در پیمان امنیتی است دا که صدم عملی نکرد. پیمان به خاطر مشکل افغانستان ما امضا کردیم. اوز برک با ما دا پروژه پکار واچول دا ایچه پیدا کرد.
د کندهار قوم امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق د افغانستان د سولې شورا یو شمېر غړي تورن کړ چې د دولت مخالفینو ته د ده او د حکومت د نورو چارواکو د وژنې طرحې وسپارلې.
او د دې زه ثبوت لرم، زه اسناد لرم چې د کیم ذاکر چې د افغانستان قاتل دی. دلته زما د سولې شورا طرفته د چې څنګه راځک مړ که څنګه تا مړ که څنګه پلانکی مړ که څنګه پلانکی مړ.
د کابل ښار د ابتدایي محکمې ته د فرخوندي د وژونکو د دوسیو د بیانولو په لړ کې د یکشنبې په ورځ د 12 تورنو دوسیې په یوې علني محکمې کې واورول شوې. نور راپورونه هم درته خبرو. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د داعش اسلامي دولت ډلې د رامنځته کېدو په هیواد کې د ټولو ناامنیو سبب امریکا ګڼي. د دې جرګې غړي وایي داعش د امریکا پروژه ده او وایي چې افغان حکومت باید د امریکا د متحده ایالاتونو په اشارو عمل ونه کړي. دوی همدارنګه د یکشنبې ورځې عمومي جلسې ته د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم غوښتی و چې ښاغلی اتمر جلسې ته حاضر نه شو. تفصیل د ناجي صاحب په دې رپورټ کې.
په هیواد کې د ناامنیو په زیاتېدو سره دا دریم ځل دی چې د ملي شورا غړي په هیواد کې د ناامنیو ستر عامل د امریکا متحده ایالات بولي او له دې هیواد سره د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک تیروتنه ګڼي. د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم غوښتل شوی و تر څو له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په نامه لیکېدو خبرې وکړي، خو ښاغلی اتمر د نامعلومو دلایلو له مخې جلسې ته حاضر نه شو. جلسې ته د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر نه حاضرېدل د اکثر وکیلانو جدي عکس العملونه راوپارول. له دې وروسته د یکشنبې په ورځ اکثرو سناتورانو په هیواد کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې رامنځته کول د امریکا کار وباله. سناتور جمعه ګل ګیانوال په دې اړه وویل:
مسکه من د داعش پر اتاکی د امریکایانو مسکه من ده. هغه وخت امریکایان ولیدل ته نه و چې دا تړون نه وسو. هغه وخت داعش پیدا سوند چې دا تړون دغه دوستي او سره نه وسول. د تړون یو ځای داعش هم پیدا.
د مشرانو جرګې غړي په داسې حال کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د افغانستان امنیتي او دفاعي تړون به ګټي بولي چې په لومړیو کې د ملي شورا په ګډون اکثرو چارواکو ټینګار کوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره باید د سند لاسلیک شي. اوس مهال د مشرانو جرګې یو شمېر غړي غوښتنه کوي چې باید د دې تړون په برخه کې له سره کتنه وشي. سناتورې ګلالۍ اکبري په دې اړه وویل:
د ملي امنیت شورا باید په دې اړه ځواب ورکړي. که چیرې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون عملي کیږي نه، موږ ولې دا تړون لاسلیک کړ؟ دا مو د دې لپاره لاسلیک کړی و چې د افغانانو ستونزې حل شي.
له دې سره د مشرانو جرګې غړي پاکستان د ناامنیو بله برخه ګڼي او وایي چې دا هیواد د افغانانو اصلي دښمن دی. د دې جرګې غړي وایي چې پاکستان حتی د ولسمشر شخصي ایمیلونو ته هم لاسرسی لري. نثار حارث د دې جرګې یو بل غړی دی چې په دې اړه څرګندونې کړي.
د افغانستان دولتي ایمیلونه او د جمهور ریاست ټول ایمیلونه ته پاکستان لاسرسي لري. له یوې خوا موږ پاکستان ته د خیانت کوونکي هیواد خطاب کوو، له بلې خوا موږ ورته د سرور واک ورکوو چې واخله موږ ته حفاظت وکړه. نو هیله مندوی چې د افغانستان د مخابرات وزارت دغه سرور ته انتقال ورکړي.
تر دې مخکې پاکستان په افغانستان کې د ناامنیو عامل بلل شوی و، خو دا لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالات د داعش په رامنځته کېدو تورنیږي. د ملي شورا له دې پرله پسې څرګندونو او اندېښنو سره سره تر اوسه په کابل کې د امریکا سفارت په دې اړه څه نه دی ویلي.
خبري مجله اوري.
د کندهار د نوی والی د معرفي کېدو په مراسمو کې د دغه ولایت امنیت قومندان جنرال عبدالرازق د سولې شورا یو شمېر غړي تورن کړ چې د دولت مخالفینو ته د او د حکومت د نورو چارواکو د وژنې طرحې ورکړي. دغه مراسمو ته د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم خبري وکړي او زیاته کړه چې د مخالفینو سره د سولې په خبرو کې به ملي ګټې قرباني نشي. صادق رښتینی له کندهار د ریپورت را لېږلی.
د کندهار د نوی والی همایون عزیزی د معرفي کېدو په مراسمو کې د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرازق وویل چې دا اسناد او شواهد په لاس کې لري چې د سولې د شورا یو شمېر غړي په کوټه کې د طالبانو مشر ملاقات مذاکره ته د افغان حکومت د نورو چارواکو د وجل کېدو طرح ورکوي.
دلته د سولې د شورا ځینې غړي مې د پر ځان باندې نه لګي کچيري اسناد او تراسو بیا وزد دي شکارا ثبوت ویډم و دا لسک شیډم د افغانستان ملت به شر زه پوهیږم چې په دې نظام د خلکو د استخبارات کړي د اخسی دي او موږ خصي موږ سودا کوي اوس موږ پر سر سودا شروع او د دې څه ثبوت لرم ز اسناد لرم چې د کیم ذاکر چې د افغانستان قاتل دی د تزما د سول شهر او طرفدار د چتر ګرازک مرکه څنګه تا مرکه څنګه پلان کوي مرکه څنګه پلان کوي کچيري موږ جرم کړی دي رام ولي په دعوتان کې فزار وته او کچيري اسنه موږ دا سول چې د افغانستان په قیامت او زمرد وطن د ټوټه کېدوې د زمرد لپاره د زارو چاړه ده.
د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې دوی د دولت د وسلوال مخالفینو سره د سولې پلوي کوي، خو په افغانستان کې به تر لاسه سوي لاس تر اوړنې د سولې د خبرو قرباني نه کړي.
هغه باغیرت افغان بچی چې د امنیت د راستل په خاطر ځانونه وقف کړی دي، هغه چې زه اطمینان درکوم چې نه یوازې چې هغوی قرباني د هیڅ ډول معاملې نه کیږي او هیڅ وخت دا تګلاره نه ده او هیڅ حق نه لري چې دا کار وکړي، بلکې د دوی د خدمتونو د قربانیګانو قدردانی او ارجوګزاري وشي.
په اینی حال کې د کندهار لپاره نوی ټاکل سوی والی همایون عزیزی د کندهار د خلکو سره ژمنه وکړه چې د موجوده امکانات څخه په استفادې به د خلکو خدمت کوي. همایون عزیزی چې د هرات اوسیدونکی دی د پوهان ډاکټر توریالی وسا پر ځای د کندهار د نوی والی په توګه معرفي سو.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیالوی د ملي وحدت حکومت باید له فساد سره د مبارزې په برخه کې کړې ژمنې عملی او له دې پدیدې سره جدي مبارزه وکړي. محمد عالم عزتیار د افغانستان د تفتیش عالی ادارې مشر ته د چین لخوا د افتخاري پروفیسوري رتبې د ورکولو په مراسمو کې وویل حکومت باید په فساد ککړ کسان د قانون منګول ته وسپاري. په ورته وخت کې د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود وویل چې د ملي وحدت حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې قوي اراده لري. تفصیل د سید کمال شارف په راپور کې.
اداري فساد هغه پدیده ده چې هر ورځ افغانان زوروي او د حکومت او نړیوال ټولنې له هڅو سره سره تر اوسه دغه کرغړن دغه حکومت لتندې نه دی پاک سوی. د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم عزیدیار همنی چې د اداري فساد لامل خلک په تنگ سوی او سپارښتنه کوي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید په دې برخه کې کړې ژمنې عملي کړي. شاغلی عزیدیار د یک شنبه فورز د افغانستان د تفتیش عالی اداري مشر ته د چین د نانجینګ پونتون لخوا د افتخاري پروفیسوري رتبه ورکولو په اړه د جوړسو مراسمو مهال ویل چې د مفسدینو د معافیت سیستم باید نور لغوه شي.
امیدوار هستم دولت وحدت ملی یعنی هر دو تیم انتخاباتي کې
زه هیله منم چې د ملی وحدت حکومت دغه دواړه انتخاباتي ټیمونه چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال او تر هغه وروسته د افغانستان خلکو ته د یوې شفافې ادارې درامنځته کېدو ادا ورکول، نو باید په فساد کې د ککړو او د لویو فاسدونو په وړاندې قاطعیت او اراده رامنځته کړي. بدبختانه چې نه لري، موږ یو ځل بیا د افغانستان د خلکو د ادرس څخه د افغانستان د خلکو غوښتنې دوی ته وړاندې کوو. که غواړي په خپل کړو ژمنو عمل وکړي، لاره یې دا ده چې د مافیات کلتور ته د پای ټکی کېږدي.
د افغانستان د تفتیش د عالي ادارې مشر محمد شریف شریفي په دې وروستیو کې د چین د یو پوهنتون لخوا د ښو خدمات له امله د افتخاري پروفیسوري علمي رتبه ترلاسه کړه. د تفتیش عالي اداره د یو شمېر نورو ادارو تر څنګ له فساد سره د مبارزې په برخه کې کار کوي. څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر هم په یو پیغام کې د اداري فساد په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او دا یې یوه جدي ستونزه بللې وه. اروپایي ټولنې ویلي وو چې سیاسي، مالي او اداري فساد په افغانستان کې ژورې ریښې غځولې دي. پر همدې مهال د ښې حکومتولۍ په برخه کې د افغان ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود وویل چې د ملي وحدت حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې قوي اراده لري. ښاغلي مسعود زیاته کړه چې د ملي وحدت حکومت د شفافیت رامنځته کولو او حساب ورکولو په برخه کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې له اړوندو ادارو سره همکار دی.
خود دولت وحدت ملی
د ملي وحدت حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې قوي سیاسي اراده لري او د تفتیش عالی اداره د حکومت د پوره ملاتړ څخه برخمنه ده.
د کارپوهانو په اند کچېری افغان چارواکي د فساد سره د مبارزې په برخه کې کړې ژمنې په عمل کې ثابتې نه کړې، په هیواد کې د فساد پراختون به د خلکو ژوند نور هم لستوندو سره مخ کړي. دوی سپارښتنه کوي چې د فساد د مخنیوي لپاره باید حکومت په ادارو کې څارنه زیاته او د سیستم د اصلاح لپاره بنسټیز کارونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې هم له افغانستان سره خپلې مرستې په شې حکومتولۍ او له فساد سره په مبارزې مشروطې کړي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوښتل چې په ټول افغانستان کې په ټول سوشپګنې منځنۍ څپه د سهار لو د ماخام تر خبرونه کوي. د دې رادیو خبرونه پر ویب پاڼه هم اوریدلی شي. کومه انټرنیټ خو وینو ازادي رادیو ټکی اورګ ولیکي او د رادیو په شونډه بڼه او اوري. د فیسبوک پاڼه خو خول هم مهروي تازه خبرونه نه به خبر شي. پته ده facebook.com/azadiradio. د کابل ښار د ابتدائي محکمې ته د فرخوندي د ورژونکو د دوسیې د بیانولو په لړ کې د یک شمې پورې د 12 تورنو دوسیې په یوې علني محکمې کې وورول شوې. له دې سره د بیان شوې دوسیو شمیر 22 ته ورسید. په دې ورځ د محکمې رئیس صفي الله مجددي د فرخوندي د ورژل کېدو د پیښې په اړه د کابل امنیه قومندان، د کورنۍ چارو وزارت د جنایي تحقیقاتو رئیس او د مربوطو حوزو یو شمېر پولیس هم راغوښتي وو. تفصیل د خان محمد سیند په دغه راپور کې.
د فرخنده د وجلو په پیخه کې د نه حل ویختو تورنو له جملې څخه د یک شنبه تر ورځې پورې د 22 تورنو بشپړ شوی دوسیه په یوې علني غونډه کې مربوطه محکمې ته تشریح شوه. دغه علني محکمه چې د کابل د استیناف محکمې په تالار کې جوړه شوې و، موظف سارنوال په داسې حال کې چې د پیخه ټول تورن حاضر وو پر نیول شو کسانو یې الزامات بیان کړل. موظف سرنوال د فرخوندی د وجلو په پیخه کې د 12 تورن دوسیه په داسې حال کې علني محکمې ته بیان کړی چې تورن کسان هم په تالار کې حاضر وو. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس صفی الله مجددي وویل چې د تورن او د دوسیو د بیانولو لړۍ به سو نور ورځې هم دوام وکړي.
حقوق متهمین برایشان تشریح شدن؟
د تورن حقوق ورته تشریح شول. فورن الزامات، د الزاماتو دلایل او دفاعي چارې واوریدل شوې. نن د دولستانو دوسیه بیان شوه او دا لړۍ به دوام وکړي.
فرخونده د تیر مریض کال د هود پاتو وشتم ورځ د کابل ښار شاه د شمشیره زیارت تصویر مده قران کریم د سوځولو په تور د یوشمیر خلکو لخوا په وهلو ټکولو لمړی ووبجل شو او بیا ورته ورواچول شو. دغه پیخه د هیواد په مرکز ولایتونو کې د عامو خلکو او مدني ټولنو لخوا د مظاهرو په کولو سره په کلکه وغندل شو او له امنیتي او عدلي ارګانونو یې وغوښتل چې د پیخه عاملینو ته دی سخت سزا ورکړي. د پیښې وروسته د کورنیو چارو وزارت هم وویل چې فرخونده بېګناه وه او دوی هڅې کوي چې د پیښې عاملین ونیسي. په دې ورځ علني محکمې ته د کابل امنیه قماندان، د جنایي څېړنو رئیس او د کورنیو چارو وزارت د جنایي څېړنو رئیس هم غوښتل شوي وو، او دا ځکه چې خلکو او مدني ټولنو اعتراضونه کول چې پولیسو د دې پیښې په مخنیوي کې بې پروایي کړې ده. د کابل امنیه قماندان عبدالرحمن رحیمی وویل چې دوی د فرخونده د وژلو پر مهال بې غوري نه ده کړې، خو د دوهمې امنیتي حوزې موظف نوکریوال ورته په داسې حال کې خبر ورکړی چې فرخونده نوره ژوندۍ نه وه.
رهبری کماندانی امنیه وقت خبر میشن که گپ از گپ تیر بوده.
ده امنیه کماندانی رهبری پا داسی وقتی لپیش خبریجی چی خبر لخبری اتیروی، خو کل چی مش خبریجو پرات لزند سیمی تزواکون استول کیجی، او ده هاگ محال چی فرخونده نور جوانده نده.
د کابل د ابتدایي محکمې رئیس خاغلی مجددی وویل چې د علنی محکمې راتلونکې غونډه ته دی د دوهمې امنیتي حوزې د مخابرې مسؤول او همدارنګه د حج او اوقافو وزارت د جماعتونو د چارو رئیس هم وغوښتل شي. د افغانستان دینی عالمان وایي افغانستان یو اسلامي هیواد دی او قوانین د اسلام له شریعت سره سم پر مخ ځي. دوی وایي هیڅوک حق نه لري چې قوانین د مربوطو ارګانونو له تحقیقاتو او پریکړو پرته په خپل سر پر خلکو پلی کړي. کارپوهان وایي حکومت ته پکار ده چې قانون په جدي توګه پلی کړي څو په راتلونکي کې د داسې خپل سرو اعمالو مخه ونیول شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سریلانکا د تامیلیانو له مشرانو او سیاستوالو سره په کتنه کې د دې اقلیت قوم لپاره چې کلونه په کورنۍ جګړو کې ښکېل وو د عدالت د تأمین ژمنه وکړه. جان کیری په دې سفر کې چې نن پای ته ورسید دغه راز په کولمبو کې د سریلانکا له ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره هم خبرې وکړې. تفصیل د نوري اسنوري په دغه راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سریلانکا د اقلیت تامیلیانو د ملاتړ ژمنه وکړه. د خبره د تامیلي او سیاستوال فرانس پرس خبري آژانس ته کړې. کیری یوه ورځ وروسته له هغې چې په کولمبو کې د سریلانکا له نوي ولسمشر میتریپالا سیریسنا سره خبرې وکړې، د تامیل د ملي ائتلاف چې د دې اقلیت قوم یو مهم سیاسي ګوند ګڼل کېږي له مشرانو سره وکتل. په پارلمان کې د تامیل د ملي ائتلاف غړي سورش پریما چندران وویل دوی له کیری سره د دېرش دقیقو لپاره خبرې وکړې او هغه ورته ویل چې دی به له خپله وسه له موږ سره مرسته وکړي چې پاتې مسایل هم حل شي. هغه زیاته کړه چې امریکا به دغه راز د روغې جوړې، عدالت او حساب ورکونې لپاره هم فشارونو ته دوام ورکړي. د پریما چندران اشاره هغو جنګي جرمونو ته وه چې حکومتي ځواکونه د دغه کړکېچ په وروستۍ مرحله کې پرې تورن شوي دي. کیری له سریلانکا څخه په داسې حال کې کتنه کوي چې د هند په جنوب ختیځ کې پروت دغه کوچنی ټاپو ډیپلوماتیک ډګر ته د بیرته ستنېدو کلیزه لمانځي. کیری د سریسنا د ادارې چې د جنوري د انتخاباتو په نتیجه کې پیاوړی مخکینی واکمن ماهندا راجا پاکسی له قدرت لری کړ استاینه وکړه. جان کیری په سریلانکا کې د یوې رښتینې روغې جوړې د یقیني کولو لپاره سیاسي ملاتړ شپږ کاله وروسته له هغې کوي چې د 2009 کال په مۍ میاشت کې د حکومت او د تامیل بیلتون غوښتونکو ترمنځ د روغې جوړې یو تړون رامنځته شو. دغه تړون په سریلانکا کې اووه دېرش کلنې جګړې ته چې پکې لږ تر لږه سل زره کسان ووژل شول د پای ټکه کېښود. د فرانس پرس په وینا کیری د تامیلیانو د اوږدې مودې پر غوښتنې تاکید وکړ چې د دغې جګړې په وروستیو کلونو کې د لادرکشو په زرګونو کسانو د قضیو د څېړلو لپاره یې کړې ده.
په کابل کې د ایساف د غوڅ ماموریت مسولین وایي د شمال نه امنۍ موقتی دي او ډیر ژر به ورته د حل لار پیدا شي. د دې ماموریت ویان سټیفن سمیتمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان ځواکونه کولی شي په هر حالت کې د وسلوالو مخالفینو حملې شنډې کړي. په کابل کې د ازادي راډیو مشر حمید محمد په شمال کې د وروستیو نه امنۍ او یو شمېر نورو مسلو په اړه له ښاغلي سمیت سره مرکه کړي چې سره اوري.
ښاغلی سمیت، له تاسو نه مننه کوم چې د مرکې لپاره فرصت راکړ ترڅو په افغانستان کې د روانو امنیتي ستونزو په اړه سره خبرې اترې وکړو. په لومړي سر کې غواړم د امنیتي ستونزو په وړاندې په ځانګړي ډول د افغانستان په شمال کې د افغان امنیتي ځواکونو د عکس العمل په اړه ستاسو نظر واخلم. ښاغلی سمیت، څه فکر کوئ د موجوده ګواښونو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو غبرګون څه ډول دی؟ ستاسو ارزونه له دغه غبرګون څخه څه ده؟
Afghanistan is a very big country and
تاسو په هغه چې افغانستان یو لوی هیواد دی، وسلوال طالبان او نور جنگالي په ټولو سیمو کې حضور لري. په یو شمېر سیمو کې وسلوال طالبان ډیر ځواکمن دي او د هغوی د منځوړلو لپاره حد اقل دو اونیو ته اړتیا لیدل کیږي. اوس مهال نور افغان امنیتي ځواکونه هم مستول کیږي ترڅو د کندوز امنیتي ستونزې حل کړي.
خغل اسمت د کندوز لپاره خروسته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا چې کم چلند خودل کیږي، د دوی د روزنې د بهیر پاړه د ملي شورا د زنوغړو او سارونکو لخوا ځینې پښتنه راولاړ شوی دی چې ګواکې سم نه دی روزل شوی او دغه ډول ګواښونو مقابله نشي کولی. په دې ارتباط سوال غواړي.
زه په دې اړه معلومات نه لرم. کولی شي چې دا پښتنه د دفاع له وزیر نه مطرح کړئ، خو زما په اند افغان امنیتي ځواکونه ښه روزل شوي دي، ښه تجهیزات لري. زه وایم چې هغوی زړور دي، دا ځکه چې هغوی د افغانستان د خلکو لپاره له وسلوالو مخالفینو سره جنګیږي. تاسو باید په دوی افتخار وکړئ، دا په دې دلیل چې دوی هر ورځ خپل ژوند په خطر کې اچوي.
دقیقا په دې وروستیو کې یو بله مسله چې د خلکو د اندېښنې سبب شوی، هغه د بهرنیو جنګیالیو موجودیت دی. که تاسو دا ووایست چې دغو جنګیالیو څه ډول ګواښ رامنځته کړی دی افغانستان کې؟
زه وایم چې دا به یو موقتی ستونزه وي، ځکه چې کله دغه بهرني جګړه مار ځای پر ځای شي او لا هم هغوی وغواړي چې د افغان ځواکونو په وړاندې وجنګیږي، امنیتي ځواکونه به د دوی په وړاندې وجنګیږي. او زه وایم چې د جګړې د دې فصل تر پایه پورې به موږ دغه ستونزې ته یو حل لاره ولټوو.
خغل اسمت، یو مسله چې موږ دلته د امنیتي چارواکو سره به هم خبرې کړې دي، تر ډېره پورې دا اندېښنه موجوده ده کوم هغه بهرني وسلوال چې اوس مهال افغانستان ته راغلي، د دوی په ارتباط ویل کېږي چې دا ښه روزل شوي او ښه سنبال دي. ستاسو په نظر باندې کله چې دوی دغه ځانګړتیاوې له ځانه سره لري، د تکتیکي پلوه او د جګړې له پلوه څه ډول ستونزې افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې ودرولی شي؟
زه داسې معلومات نه لرم، خو دومره پوهیږم چې طالبان او بهرني جنګیالي پیاده قوه ده او ځمکنۍ جګړې مخته بیایي. هغوی هوایي ځواک نه لري، خو افغان امنیتي ځواکونه د هوایي ځواک له پلوه پیاوړي دي او هوایي ځواک او هلیکاپټر لري. زه وایم وسلوال طالبان که هر څومره پیاوړي وي، بیا یې هم افغان ځواکونه ماتولی شي.
According to the latest report in the northern Afghanistan that they have taken the command.
یو بل مسله په د افغانستان په شمال کې تر ډیره پر داول کېږي چې طالبانو د جنگ قومنده دغه بهرنیو وسلوالو ته سپارله ده، او د طالبانو لخوا د عملیاتو رهبری وس دغه بهرنی جنگیالي کوي. په دې ارتباط تاسو معلومات څه دي؟
First of all, I don't have all the information.
لومړی وایم چې زه په دې برخه کې کافي معلومات نه لرم، خو باید وایم چې دا یو موقتی ستونزه ده. خبر مې ترلاسه کړ چې افغان ځواکونه کار کوي. تاسو باید افغان ځواکونو ته موقع ورکړئ چې عملیات وکړي، ځکه دا ستونزمنه موضوع ده. هغوی جنگ کوي او زما په نظر دا ستونزه به شاوخوا دوه اونۍ وروسته حل شي.
خغل اسمت، تاسو اشاره وکړه چې دا یو موقتی ستونزه ده، د دې مطلب څه ده؟
بله، یو موقتی ستونزه، ځکه چې دا ستونزه به افغان امنیتي ځواکونه هواره کړي. هغوی په سیمه کې دي، پیاوړي کېږي، او اوس مهال د کندوز د ګورتپې د ستونزې د هواري لپاره یو اساسي هڅه روانه ده.
د دغه جګړه مارو تر څنګ چې له منځنۍ اسیا څخه افغانستان ته راځي، یو بل ګواښ هم د اسلامي دولت د ډلې لخوا موجود دی. دوی په هلمند، زابل او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې کسان ځان ته جذبوي. آیا تاسو د دوی فعالیتونه ارزولي دي؟ په دې ارتباط باندې معلومات لرئ؟
موږ د اسلامي دولت ډله له نږدې تعقیبوو. جنرال کیمپل او ولسمشر غنی دواړو ویلي چې دا ډله په افغانستان کې موجوده ده. له هغې مودې چې دوی خپل ځانونه ښودلي کمه موده تیریږي، نو ځکه زه په دې اړه تخمینی څه نه شم ویلی او نه هم ارزونه کولی شم. بل څه چې زه پرې پوهیږم هغه دا چې تر ما ښه کسان په دې مسأله کار کوي. هر کله مو چې په دې اړه معلومات ترلاسه کړل، له تاسو سره به یې شریک کړو. اوس مهال په دې اړه ډېر شایعات په رسنیو او بحثونو کې موجود دي.
حتی په خپل افغان ولسمشر د اسلامي دولت ډله د افغانستان لپاره یو جدي ګواښ ګڼلی دی. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ آیا واقعا دا ډله افغانستان ته کوم جدي ګواښ پېښولی شي؟
بله تاسو وینئ چې د اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه کې څه ډول فعالیت کوي او دقیقا په همغو شرایطو کار وکړي یوه جدي ستونزه به وي خو اوس مهال د هغوی د وړتیا او ظرفیت په اړه معلومات نه لرم.
که بیرته د افغانستان په شمال کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو موضوع ته راوګرځو، په استخباراتي او عملیاتي برخه کې له دغو ځواکونو سره ستاسو همکاري په څه ډول ده؟ آیا اوس هم تاسو د افغان امنیتي ځواکونو سره د معلوماتو په شریکولو کې په دې برخه کې څه همکاري
لرئ؟
زه په دې اړه معلومات نه لرم او کوي هم لرم دا عملیاتي محرم معلومات دي او له تاسو سره یې نه شم شریکولی ځکه چې اوس مهال په جریان کې دي. موږ اوس د مشورې ورکونې ماموریت لرو، موږ امنیتي ځواکونو ته مشوره ورکوو او د هغو ملاتړ کوو.
ښاغلی سمیت، یوه اساسي پوښتنه چې د خلکو سره موجوده ده، دا ده که چېرته افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د حملو په مخنیوي کې پاتې راشي او د ځینو سیمو امنیتي وضع خرابه شي، په هغه صورت کې به د ناټو ځواکونو او یا ستاسو د وسني ماموریت غبرګون به څه وي؟
دا زما له توان نه پورته خبره ده چې په دې اړه خبرې وکړم، ځکه دا یوه لویه پریکړه او د لوړ پوړو چارواکو کار دی. په دې برخه کې باید ولسمشر او دغه راز څلور ستوریز جنرالان